آموزش کارمندان صلیب سرخ توسط تکنولوژی واقعیت مجازی، سیستم مجازی آموزش چانه‌زنی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغ لاست. زه داود صدیقیم. د سره صلیب نړیواله کمیټه د تایلند په پایتخت بنکا کې د خپلو کارکونکو د روزنې لپاره د مجازي واقعیت له ټکنالوژي څخه ګټه اخلي. کارکونکي د مجازي واقعیت د عینکو په سترګو کولو سره داسې احساس کوي چې د جنگ په لومړۍ کرښه کې دي، او د بمونو چاودنې، د ګولیو باران او د جنگي هلیکوپترو وحشت د نږدې څخه تجربه کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
کله چې د پخو خښتو د سوي دیوال شاته قدم وهي، د سنایپر یا نخويشتون کې د ډزو غږمو په زړه کې ویره پیدا کوي. د چودنې غږمو غوګونه کړنوي او د کوڅې په اخر سر کې یو ودانۍ نړیږي او دړې هرې خواته پورته کیږي. په همدې وخت کې یو جنگي هلیکوپټر هم راځي او تاسو د پټېدو لپاره هیڅ ځای نشي پیدا کولای. دا د جنگ کوم واقعي صحنه نه ده. خود سره صلیب نړیوال کمیټې هڅه کړي چې د جګړې د سیمو لپاره د خپلو کارکونکو د روزلو په خاطر د وی آر ټیکنالوژي پر مټ په مجازي نړۍ کې حقيقي حقیقت یې بيخي ورته جوړ کړي.
د سره صلیب د مجازي واقعیت د برخې د فعالیتونو 90% د سره صلیب او سرو میاشتو د ټولنو کارکونکو طبی او امنیتی پرسونل ته د ښې روزنې د اسانتیا په برابرولو متمرکز دي.
که څه هم د مجازي واقعیت د ټکنالوژي مارکیټ په 2018 کال کې کله چې د فیسبوک شرکت د اوکولوس ریفت او د سوني شرکت د پلی سټیشن وی آر عینکې بازار ته راوستلې، د شوي اټکل له مخې هومره پرمختګ نه دی کړی، خو له دې ټکنالوژي څخه د خاصو روزنیزو پروګرامونو لپاره ډیره ګټه اخیستل کیږي.
With VR, with the goggles, you can get very strong reactions. The VR پاینا کو سره مو کولای شو چې د کارونکو ډیر قوي عکس العملونه تر لاسه کړو. موږ په یو شمیر هغو کسانو دغه ټکنالوژي امتحان کړ چې په سوریه کې کار کړی وو. دوی ونه شو کولای چې دغه مجازي تمرین تر پایا پورې تعقیب کړي، ځکه له هغه واقعي وضعیت سره یې دومره شباهت درلود چې دغه کارونکو د خپل کار پر مهال په سوریه کې ورسره مخامخ شوي دي.
په دغه مجازي سناریوګانو کې د وی آر د نورو ګیمونو پر خلاف چې واجب کې دز کول او وشتل وي، د ولسی خلکو ژغورلو او د ټپیانو درملنې ته پوره پام کیږي.
زموږ مجازي سناریوګانې داسې نه دي چې خلک پکې منډې وهي او ډزې کوي. په ډېرو ویډیو ګیمونو کې همدغه حالت وي. موږ د ملکیانو برخه ورزیاته کړې. موږ غواړو چې د جګړې ډګر ډېر پیچلی وښیو او د وژلو د انتخاب تر څنګ د اسیر نیولو انتخاب هم ولرو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اوسنی عصر په ډیرو جګړو کې د تلفاتو ډیره برخه جنگیالي نه بلکې ملکی خلک جوړوي، ځکه زیات جنگونه په ښاري سیمو کې کیږي. د نړیوال سره صلیب د مجازي واقعیت ټیم د دې ډول روزنیزو پروګرامونو لپاره له هغو ویډیوګانو څخه ګټه اخلي چې د جنگ له سیمو څخه اخیستل شوی وي.
چنې وهل کدی مناسبې بای لپاره وی او یا هم د لوړ معاش لپاره یو مهارت دی. د کالیفورنیا د خلاقو ټکنالوژیو د انسټیټیوټ څیړونکي اوس په دې باندې څېړنه کوي چې یو مجازي چنه وهونکی په څه ډول له کارونکو سره د مناسبې معاملې په کولو کې مرسته کولی شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
په تجارتي معاملو کې لچنې وهلو نیولې په مناسبه باندې یو موټر تر اخیستلو خه معامله هغه وخت ممکنه ده چې لمقابل لوري سره د بیې په سر چنه وهل شي. خو چنې وهل داسې یو مهارت دی چې د هر چا لپاره اسانه نه دی. جوزف ګندرسن ورسره ترکیه ته د یو سفر پر مهال د کوم شي د اخیستلو پر مهال مخامخ شوی وو.
زه په دې نه پوهېدم چې د هر شي په اخیستلو کې باید چنې وهل شي.
د کمپیوټرونو د ټکنالوژي ساينس پو ایمانوئل جانسن وایي مصنوعي ذکاوت د ریاضیکي نمونو لارې کولی شي د کمپیوټر کارونکو ته داسې ستراتیژي ورزده کړي چې ښه معامله کوونکی ورسخه جوړ کړي. په دغه ستراتیژیو کې په دې باندې پوهېدل هم شامل دي چې مقابل لوری د جګې بیې په ویلو سره څه شی ترلاسه کول غواړي. په دغه مجازي سناریو کې حقيقي او مجازي خلک غواړي هغه وسایل تقسیم کړي چې په ګودام کې میندل شوي.
زه او تاسو خای چنی ووهو خای لما څخه د یوې طریقې په کارولو سره په برابر بیا یو څو واخلې خو په دې باندې په پوره توګه نه پوهیږي چې طریقه مو ولې ډیره کامیابه و. که چیرې په همدغې طریقه باندې له بل چا سره چنی ووهی خای کار ورنه کړي.
مصنوعي ذکاوت کولی شي د هر چا شخصي عکس العمل معلوم کړي. ګنډرسن له مجازي کس سره په لومړي ځل توافق ته ونه رسید.
How do you feel about that?
No, that's not going to work for me.
All right, so then what would work for you?
From that negotiation,
la da chani wahani mug de doy de taamul ya record tar la sakal. Mug de da record la makhe jalab karuna kawlay shu. Mug kawlay shu pushu che tase tsadawl urandizuna kawai aw kume pukhtane kawai.
Haga wakawlay shul che de aksal amal tar la sakawl urusta la majazi kasara ajnas jala kri.
دو هم ځل مې خپل تاکتیک بدل کړ.
It's fair if I get.
سیرون کې غوړی چې د چنی وهلو پر وخت د بدن د حرکاتو څرنګوالی هم مجازي چنوهون کې سیستم ته ورزیات کړي.
ټکنالوژي بلاک چین پیشرفته ترین روش حفظ امنیت اطلاعات انټرنیټي است که به عنوان سیستم پیشبرد ارز انټرنیټي بیتوین شناخته می شود. حالا وارد کنندگان قهوه در ایالات متحده با استفاده از این سیستم می خواهند زندگی کشاورزان قهوه را در فقیرترین کشورهای قاره امریکا بهبود بخشند. شرح بیشتر در این گزارش.
ایوان هریرا در منطقه سانتاروسا دیلیمای کشور گواتیمالا زندگی می کند و دهقان قهوه است. او به کار خود افتخار می کند.
ما حاصل خوب از زراعت قهوه خواهیم برداشت. این همان حاصل است که برای آن کار می کردیم و نتیجه ای را که امسال شاهد آن هستیم نتیجه زحمات دو ساله است.
خانم هریرا در گذشته مانند بسیاری از کشاورزان قهوه در جهان حاصلات خود را در بازار بین المللی قهوه به فروش می رساند. در این بازار خریداران توافق می کنند که حاصلات قهوه را قبل از دریافت کردن باید قیمت از قبل تعیین شده بخرند. اما خانم هریرا حالا حاصلات قهوه خود را با قیمت عالی و به طور مستقیم به یکی از شرکت‌های مستقل قهوه پزی در ایالات متحده می فروشد. این روش تجارت را پال تپر و برادر او اسکات تپر بر بنیاد تکنولوژی بلاکچین در ایالت واشنگتن ایجاد کردند. پال می گوید که هدف از ایجاد این تجارت مقابله در برابر مشکلات پایداری محیطی در کشورهای در حال رشد جهان می باشد.
هر کسی که علاقمند قهوه و بسیاری از کالاهای دیگر است، شاهد معیارها و گواهینامه‌های زیادی برای پروسس در بازار هستند و معلوم کردن و دقیق بودن آن برای مشتریان گیج کننده است.
تکنولوژی بلاکچین یک ذخیره‌گاه اطلاعات را ایجاد می‌کند تا چگونگی مدیریت معاملات در آن ثبت شده و شفافیت و اطمینان آن از سوی تمام سهامداران، مانند کشت‌کننده، صادرکننده و پخته‌کننده قهوه تایید شود. مسئولان شرکت اوندا اوریجنز به این عقیده هستند که به اندازه کافی مشتریانی وجود دارد که در رابطه با کیفیت قهوه و این که از کجا می آید توجه می کنند و پول مناسب می پردازند و کشت کننده حتی درآمد بیشتر از تجارت معیاری به دست می آورد. قیمت‌های بلند تضمین شده نه تنها باعث خواهد شد که دهقانان مانند ایوان هریرا در زمین خود سرمایه گذاری کنند و از آن حفاظت کنند، بلکه معاش کارگران خود را نیز بلند ببرند و در نهایت این امر باعث بلند شدن سطح کیفیت زندگی در جامعه آنان خواهد شد.
نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه ژیلا جان نوری رو در این بخش با خود داریم. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت ایبنی عزیز. برای باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم یک جای دیگه گزارش مشاهده کردیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در حالی که علاقمندی به خرید آنلاین بیشتر شده است و باعث شده که برخی کارشناسان از ادامه کار مغازه‌های سنتی نگران شوند، در این میان یک شرکت مبتکر تکنولوژی اسرائیلی نوع تکنولوژی معرفی کرده که تجربه سوپرمارکت سنتی را زنده نگه می‌دارد. کراچی های مغازه به شکل هوشمند طراحی شدند. شرکت ترکس پوینت در شمال اسرائیل کراچی خرید هوشمند برای مغازه ها را طراحی کرده است که با کمک تکنولوژی شناختن اجناس همه ضروریات شخص را جمع می کند. در داخل کراچی اجناس ثبت می شود و بعد موقعی که مشتری از مغازه بیرون می رود پول آن را می پردازد. در ظرف هر ثانیه این کراچی می تواند جنس را تشخیص دهد. در حالی که مغازه های شرکت آمازون بدون فروشنده بیشتر طرفدار دارد، این شرکت اسرائیلی می گوید نوع کراچی خرید هوشمند از استفاده کامرا و سنسرهای اضافی جلوگیری می کند و اجناس را ثبت می کند. در خبر جالب دیگر از تایلند، درون‌ها برای پاکاری فضا از آلودگی در بنکاک استفاده شدند. اخیراً با افزایش بی‌سابقه آلودگی هوا، بنکاک درون‌ها را برای پاکاری خاک از نقاط مختلف شهر فرستادند. درون در هوا پشی می‌کند و امید بر آن است که این کار آلودگی هوا را بپوشاند. کارمندان شهری همچنان به کمک لاری‌ها آب را به هوا پاپاشی کردند تا از فرود آمدن ذرات مضر از هوا جلوگیری گردد. قرار است با درون‌ها از مناطق مختلف پر از خاک نیز عکاسی گردد تا برای پاکاری آن تا حد امکان اقدام گردد. در خبر جالب دیگر از ایالات متحده، استفاده موتورهای اتومات بدون راننده اخیراً در منطقه بی ایریای ایالت کالیفرنیا بیشتر معمول شده است. در این زمان کار روی دیزاین جدید موتورهای اتومات کار میکند که نه راننده دارد و نه اشترینگ. موتور جدید آینده به نام XIM20 به شکل نمونه ساخته شده است. این موتور در یکی از نمایشگاه‌های موتورهای آینده به خاطر اتومات بودن جزئیات داخل آن معرفی شد. تمام بخش‌های موتور در داخل آن از طریق سنسر کنترل می‌شوند و سواری ها در داخل موتر با گزینه های تکنولوژی با سادگی می توانند موتر را اداره کنند. با کمک تلفن هوشمند شما می توانید بخش های موتر را کنترل نمایید. سیت های چاپ 3D سنسر دارند و برای کنترل فضای داخل موتر گزینه معطر ماندن داخل آن نیز در نظر گرفته شده است. دو نفر در این زمان می توانند دو موسیقی متفاوت را گوش دهند. این نوع موترها برای سفر یا انتقال کودکان برای تمرینات سپورتی و غیره مفید خواهد بود. و در خبر جالب از ژاپن، در نمایشگاه ویژه گلها در ژاپن با گزینه تکنولوژی زیبایی های گلهای ژاپنی زنده ساخته شدند. بارکه در ژاپن زمستان است و هنوز فصل بهار دور است، اما در نمایشگاه در توکیو با استفاده از نوع تکنولوژی بازدیدکنندگان انواع گلهای زیبای ژاپنی را تماشا کردند. نمایش گلها به شکل واقعیت مجازی که در نمایشگاه نکد یا اوریان تجربه چند سنسری را برای بیننده می‌دهد تا آنها با کمک هوش مصنوعی و تجربه واقعیت عینی های زیبا را تماشا کنند. گذشته شرکت گوگل اعلام نمود که گزینه گوگل پلاس یا مکالمه چند نفره که در یوتیوب ثبت میشد به طور کلی از بین میبرد. بعد این تصمیم به تعویق افتاد. اکنون شرکت گوگل اعلام نموده که به تاریخ 2 اپریل گوگل پلاس را حذف میکند. کسانی که تاکنون این گزینه را استفاده کردن میتوانند در عوض از گوگل کال و چندین گزینه دیگر مکالمه چند نفری استفاده کنند. شرکت هانسن بعد از ساختن ربات آدم نمای سوفیا که معروف شد، در اقدام تازه سوفیا کوچک ساخته که یک ربات کوچک آدم نماست و برای کودکان ساخته شده. ربات سوفیا اطفال را در بخش‌های مختلف به خصوص ریاضی و ساینس کمک می‌کند. اطفال از طریق اپلیکیشن خاص سوفیا می‌توانند که بعد چیزهای دیگر را که دوست دارند به او یاد بدهند. قرار است سوفیا کوچک در ماه اپریل به بازار عرضه گردد. سویچ پاد نوع جدید ترایپاد یا دسته اکسس سلفی است که با 3 پایه ساخته شده. این 3 پایه به 1 پایه تبدیل میشه و رویان میتوان هر نوع کامره را با وزن سنگین نصب کرد. وزن پایه سلفی که از فولاد ساخته شده حدود 350 گرم یا کمتر از 1 گلاس قهوه خوری است، اما رویان میتوان بیشتر از 55 کیلوگرم وزن را نصب کرد. این پایه سلفی دیزاین خاص و کوچک دارد که انتقال از او ساده و راحت است و قرار است این پایه از ماه آگوست امسال به بازار عرضه گردد. اسپرا نوع گلدان هوشمند است که برای رشد نباتات با چراغ‌های LED ساخته شده. در این نوع گلدان‌ها سبزیجات در ظرف 30 روز رشد می‌کنند. کپسول‌های مخصوص برای زر تخم گیاهان داوود در نظر گرفته شده و برای او سنسور و چراغ LED است که در رشد از او کمک می‌کند. شما از طریق اپلیکیشن تلفن نیز رشد سبزیجات خود را می‌توانید که دنبال کنید. قیمت این گلدان هوشمند حدود $300 است و از ماه اپریل تولید و عرضه می‌شود.
یک شرکت مبتکر تکنولوژی در کالیفرنیا اولین اسپیکر هوشمند به نام لیلی را ساخته که میتواند برای شما زبان چینی یاد بده. این اسپیکر هوشمند با کمک گزینه هوش مصنوعی کار میکنه و زبان چینی را از سطح ابتدایی تا عالی یاد میده. این اسپیکر گیب ترجمه کلمات و ترجمه آنی را نیز دارد. قیمت آن حدود $150 است و از ماه اپریل تولید میشه. پرینت پاکت نام پرینتر کوچک و هوشمند است که در قالب پشت تلفن ساخته شده. با گذاشتن تلفن در داخل پرینت پاکت یا چاپگر کوچک شما میتونید که عکس‌ها را به طور آنی چاپ کنید. این پرینتر کوچک رنگ کار نداره، وایفای نداره و در ظرف چند ثانیه در کاغذ چسبی میتونه عکس چاپ کنه. قیمت آن حدود $50. یکی از اپلیکیشن‌هایی که تازه در مغازه گوگل و اپل برای کاربران تلفن‌های هوشمند اضافه شده به نام پلی جی است. با این اپلیکیشن شما می‌توانید صفحه تلفن خود را با دوستان در هر جایی که باشه همزمان شریک بسازید. با وصل شدن به پلی جی دوست شما هم می‌تواند در پلی جی وصل شوه و با هم صفحه تلفن یا بازی را یکجا مشاهده کنید. این اپلیکیشن مجانی در تلفن‌های اندروید قابل دانلود است. اپلیکیشن اوتر وایس نوتس که اخیراً در مغازه گوگل اضافه شده برای ثبت صدا و نوشته از او مفید است. این اپلیکیشن فقط صدا یا ویدیو را به زبان انگلیسی مشرح می‌سازد. برای کسایی که در لکچرهای انگلیسی تلاش می‌کنند نوت بگیرند، این اپلیکیشن کمک می‌کند که به طور آنی صدا را ثبت کنند و محتوای از او نگاشته شود. اپلیکیشن ضبط صدا الی 600 دقیقه را اجازه می‌دهد. نصب آن از مغازه گوگل در تلفن‌های اندروید مجانی است.
ځنګلونه اکثر وخت د ځمکې سیګي بلل کیږي ځکه ډیر زیات اکسیجن تولیدوي خو تر څنګ ډیر زیات کاربن هم ذخیره کوي د ناسا ساينس پوهان وړي معلومه کړي چې څومره کاربن د نړۍ ځنګلونه ذخیره کوي په دې خاطر فضا ته یو ساتلایت استولای چې دا اندازه معلومه کړي په دې اړه دا ریپورت وګورئ
ساينس پوهان وایي ونې د ځمکې د کتلې یا بایومس ډیره برخه جوړوي
So we often talk about the biomass of the forest.
کله چې موږ د ځمکې په سر د ځنګلونو د کتلې خبره کوو مقصد مو دا دی چې ونې څومره وزن لري کله چې کتلې معلومه شي په هیګو چې څومره وزن لري د ځنګلونو د کتلې نیمایي برخه کاربن جوړوي
د ناسا ساينس پوهانو د ډیر په خو وختونو راهیسې غوښتل پوشي چې په دقیقه توګه په ونو کې څومره کاربن ذخیره کیږي دوی دغه پروسې ته د کاربن د تسوی پروسه وایي
اټس ریلی کریټیکل دټ وی انډرستاند وټ
دا ډیر مهمه ده چې پوشو اوس په ځنګلونو کې د کاربن څومره محتویات موجود دي موږ داسې یوې خې نړیوالې نقشې ته اړتیا لرو چې وخی کاربن چیرته دي او دې نقشې ته ځکه اړتیا لرو چې کله ونې قطه کړو کاربن یې اتموسفیر ته ځي او نو پوهیږو چې څومره کاربن هوا ته خوشی کوي
اوس د یخچال په اندازه د سټلایټ به مرسته وکولی شي چې دغه ډول یو نړیواله نقشه ترلاسه کړي د سټلایټ د دسمبر په لومړیو کې فضا ته ولګول شو او ډیر ژر به په نړیوال فضایي سټیشن کې ځای پر ځای شي
Jedi is a laser altimeter.
Jedi de laser یو ارتفاع سنجونکی دی په دې توګه یو فعاله عدسی وسیله ده موږ داسې لیزرونه لرو چې نور تولیدوي دغه لیزرونه لاندې ځمکې ته ځي له ځمکې نه بیرته فضا ته انعکاس کوي او موږ همدغه انعکاس را اخلو
د نور دغه انعکاس دقیق اندازه بعد ساينس پوهانو سره مرسته وکړي چې په ځمکه کې د ونو دقیق وګدوالی او وزن معلوم کړي د دغه مشخصاتو په حق له پوها بعد ساينس پوهانو سره مرسته وکړي چې په ذخیره کې څومره کاربن موجود دی او هم به دا ورته معلومه کړي چې په کومو ځایونو کې نور ونې کېنول شي او ځنګلونو قطه کول فضا ته څومره کاربن خوشې کوي
Really one of the coolest things
Did you die pahakla tarpulo jalaba khabara da da che mung bai pamrasta de wono de jigwali pahakla tarlasar miluna chand takhmin wakawlai shu de de dirim kan sta che staso lukuno sara nigdi wani ham de judai pasatlayat ke andazash
جدای به دراتونکو دوه کلن لپاره کار کوي او د کنګل دلوی ټوټو د ویل کېدو او ساحلي سیمو کې د سیلابونو دراتلو نظارت به هم کوي
شرکت‌های موتورسازی برای کارگران بخش تولید خود اسکلت‌های کمکی فراهم می‌کنند. فورد در پهلوی شرکت‌های دیگر تکنولوژی‌های پوشیدنی را در دسترس کارگران خود قرار داده است تا آنها را در انجام کارهای سخیل کمک کند و فشار را بر بدن آنها کاهش دهد. شرح بیشتر در این گزارش.
این اسکلت‌های کمکی فشار را از عضلات و اذهان کارگران کاهش می‌دهد. برای کارگران بخش تولید موتر، اسکلت‌های کمکی فراهم شده است تا بازوهای آنان را کمک کند. فورد از جمله چندین شرکت است که تکنولوژی موسوم به اگزووست را برای کارگران خود فراهم کرده است. نیکولاس گاد، کارگر فابریکه تولیدی فورد در شهر دیترویت، یکی از این اسکلت های کمکی را پوشیده و در حال بستکاری موتور مستنگ جدید است.
من اگزووست پوشیدم که در واقع یک اسکلت کمکی است و در جریان کار در طول روز مرا در بلند کردن بازوام کمک می کند. در داخل باکس سپرینگ های دارد که بازوام را تقریبا با فشار 10 تا 15 پوند بلند می کند. بنابراین کارم را بسیار آسان می کند و فشار را کاهش می دهد.
شرکت فورد تکنولوژی اگزووست را سال گذشته نخست در دو فابریکه تولیدی خود آزمایش کرد و سپس آن را به طور گسترده در دسترس کارگران خود قرار داد. در حال حاضر از این تکنولوژی در 15 فابریکه و در 7 کشور جهان استفاده می شود و این کار بخشی از تلاش های است تا فشار فیزیکی بر بدن کارگران کاهش یابد. قرار است شرکت فورد به زودی این تکنولوژی را در اختیار کارگران دو فابریکه دیگر در برازیل قرار دهد و با این اقدام شمار فابریکه های خود را که از این اسکلت ها استفاده می کنند به 17 خواهد رساند. اسکلت کمکی برای کارگران که طول قدشان در میان 157 تا 193 سانتی متر است طراحی شده و می تواند که از 5 الی 15 پوند فشار وزن را در هر بازو بلند کند.
اگر این اسکلت ها هر بازو را هر بار در بلند کردن فشار میان 10 الی 15 پوند کمک کند و شما در طول روز هزاران بار دستتان را بلند می کنید، نظر به محاسبه ای که ما انجام دادیم، شما در یک روز تقریبا وزن 20 موتر مستنگ را بلند می کنید.
مارتی اسمت متخصص تکنیکی در شرکت فورد می گوید که اسکلت ها آزمایش شد تا دیده شود که اگر سطح زخمی شدن کارگران فابریکه را کاهش دهد.
ما با پوهنتون ویرجینیا تک همکار شدیم و می خواهیم مطالعه طولانی مدت را در جریان چند سال آینده انجام دهیم و اطلاعات به دست آمده از استفاده و ناراحتی ناشی از این اسکلت ها را ارزیابی کنیم و برای جمع‌آوری آمار تلاش کنیم. آیا ما شاهد کاهش سطح زخمی شدن در میان کارگرانی که هر روز بالای سر خود کار می کنند و از اسکلت های کمکی استفاده می کنند در مقایسه با آنانی که عین کار را بدون اسکلت های کمکی انجام می دهند هستیم؟ با گذشت زمان خواهیم توانست ارزش آن را بر اساس آمار ثابت کنیم، اما چیزی را که در حال حاضر شاهد آن هستیم، کارگران تا حد زیادی ارزش آن را درک کردند.
شرکت های مختلف تولیدی در تلاشند تا از تکنولوژی اسکلت های کمکی برای کاهش فشار بر بدن کارگران خود استفاده کنند و اگر در چند سال آینده آمار نتیجه مثبت آن را در کاهش فشار بر بدن کارگران ثبت کند، استفاده از آن به مراتب بیشتر گسترش خواهد یافت.
یو سویسی شرکت دی انیمال په نامه د څلورو پښو لرونکی داسې یو روبات جوړ کړی چې د حیواناتو په شان تګ کوي او که په لغتو ووهل شي او ولویږي بېرته پورته کیږي. نور تفصیل په دې ریپورټ کې.
په لغتو باندې د سپی وهل ښه کار نه دی، خو که دغه سپی یو روبوټ وي او سم درېدل زده کوي نو په لغتو وهل یې یوه ضروري تجربه ده. د انیمل په نامه دغه څلور پښې لرونکی روبوټ د کنترولیدونکو محرکو وسیلو په وسیله کنترولیږي. په زینو باندې د 15 درجې زاویې په اندازه پورته تللی شي. جوړونکي شرکت یې د مصنوعي ذکاوت له ټکنالوژۍ په ګټې اخیستو داسې روزلی چې له هر ځل لویدو وروسته بیرته پورته شي. دوی د عادي ډیسکټاپ کمپیوټر پر مټ د یو څو ساعتونو په موده کې داسې عصبي شبکه جوړه کړې چې د مختلفو حرکاتو او مانورونو د اجرا کولو لپاره روبوټ ته ورباندې روزنه ورکوي. کله چې دغه روزل شوي عصبی شبکه روبوټ ته انتقال شي، د انیمل روبوټ چټک شي او له لویدو وروسته 100% بیرته پورته کیږي. روبوټ ته دغه ډول روزنه ورکول په خطرناکو سیمو کې ورڅخه د استفادې لپاره مناسبه وسیله جوړوي، په تیر بیا په سمندرونو او قانونو کې.
د هنګری په پایتخت بوداپست کې د یوې قهوه خانې مالک خپلو مشتریانو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په خاطر له روبات څخه کار اخلي. په دې اړه دا ریپورټ وګورئ.
دغه روبوټونه له مشتریانو سره خبرې کولای شي.
I'm always feeling good. Thank you.
ټوکی ویلای شي.
What did a koala bear say during the job interview? I have the necessary qualifications.
او آن د ماشومانو لپاره نڅا کولای شي. د رستوران مالک تیبور سیز میدیای په حقله داسې وایي.
د پیپر له روبات څخه په رستورانونو کې د تفریح او سرګرمۍ لپاره کار اخیستل کیږي، خو د تعلیمي مقاصدو لپاره هم یو ښه روبات دی. له دغه روبات څخه د انکشافي تخنیکونو په هکله ډېر څه زده کولی شو.
نور روباټونه د رستوران د خدمو په توګه کار کوي. دوی په ټاکل شویو لارو مشتریانو ته ډوډۍ او اوبه وړي، او مشتریانو ته ویل کیږي چې له لارې څخه لرې شي. که څه هم داسې ویل کیږي چې د اتوماتو ماشینونو زیاتېدل او مصنوعي ذکاوت به له انسانانو څخه ډیر کارونه واخلي، خو د دغې قهوه خانې مسؤول وایي تر اوسه یې څوک بیکاره کړي نه دي، بلکې د انساني کارکوونکو شمیر یې دوه چنده شوی.
موږ اوس د پخوا په پرتله دوه چنده زیات کارکوونکي استخدام کړي، ځکه چې د سهار له 9 بجو د شپې تر 9 بجو د شاوخوا 20 روباتونو د فعال ساتلو لپاره د آی ټي متخصصینو ته ضرورت لرو چې د پردې تر شا کار کوي.
خدماتي روباتونو په دې وروستیو کې په اروپا کې شهرت پیدا کړی. په فنلند کې زده کوونکو ته د نویو ژبو د ورزده کولو په ګډون بیلابیل مهارتونه ورښيي. په ایټالیا کې په هوټلونو او د موټرو د خرڅولو په ځایونو کې د ساتونکو په توګه دندې ترسره کوي، او په هنګری کې په رستورانونو کې کار کوي.
د اقلیم د پاتېدو له امله د سمندرونو اوبه ګرمې شوې دي، او د ځینو سمندري بوټو او ژوو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. استرالیایي ساینس پوهانو یو روبات جوړ کړی او غواړي چې د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. نور تفصیل ریپورټ.
دغه روبات د بستو د انتقال ډرون ته ورته دی. د کوینزلند د پانتون د ټکنالوژي د برخې پروفیسور ماتیو دنبابن د لار روبات په نامه دغه روبات زپل شویو مرجاني ډبرو ته د مرجان د جنین د انتقال لپاره جوړ کړی.
کله چې دغه روبات په اوبو کې وي، موږ ور باندې هغه سیمې چې زپل شوی وي معلوموو، او جنین هم هلته وي. شو په دې توګه موږ د لمنځتللو مرجاني ډبرو پر ځای نورې جوړوو.
د استرالیا د ګریټ باریر ریف په سیمه کې ډېرې مرجاني ډبرې په 2014 او 2018 کلونو کې د سمندر د اوبو د زیات ګرموالي له امله لمنځتللې. کومې ډبرې چې ډېرې زپل شوې وي بیرته هیا کولې څو کلونو وخت نیسي. په دغه بحري ایکوسیستم یا چاپیریال کې په زرګونو ډوله بوټي او حیوانات ژوند کوي، او د همدغه اهمیت له امله ساینس پوهان هڅه کوي چې له بیرته رغېدو سره یې ژر مرسته وکړي. مرجان هر کال په یوه شپه کې هګۍ او سپرم خوشې کوي چې دمبابن او ملګري یې راټولوي.
له تیرې هفتې راهیسې موږ د مرجان شیندل شوی سپرم راغونډوو او د روبوټ په وسیله یې ویشو.
د ساوترن کراس پوانتون پروفیسور پیټر هاریسن وای دوی په اوبو کې د مرجان شیندل شوی سپرم په یوه جالی ډول بستی کې راغونډوي او تخمدان ته ورپورته کوي.
موږ ډیر تخمدانونه تولیدو چې وکولای شو په موثر ډول یې په ډبرو باندې وپاشو چې دغه ډبرې په لوی پیمانه بیرته احیا کړو. د لار وبات په روبوټ باندې دغه کار په منظم او سنجول شوی باندې سره کوو.
دغه روبات راټول شوی سپرمونه په یو ساعت کې په 1500 متر مربع ساحه کې پاشلای شي. ساینس پوهان هیله مند دي چې دغه پروسه نور هم پراخه کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. کاروان در فیسبوک دری پشتو و صفحه کاروان صد آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشر برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشین. تا بعد، خدا نگهدار.
360 میں امریکہ میں آتشی اسلحے سے اس سال کے پہلے 6 ماہ میں 9,000 سے زیادہ ہلاکتیں. گن وائلنس امریکہ میں بچوں کی اموات کی سب سے بڑی وجہ کیوں ہے جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 4 جولائی امریکہ کی آزادی کا دن تھا اور اس دن ملک میں فائرنگ کے واقعات میں درجنوں افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. امریکہ میں آئے روز فائرنگ کے واقعات میں لوگوں کی ہلاکتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں. آتشی اسلحے سے ہلاکتوں کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے والے اداروں کے مطابق پچھلے 10 سالوں میں اس طرح کے واقعات مسلسل بڑھے ہیں. اگر امریکہ میں آتشی اسلحے سے قتل کے واقعات کو دیکھا جائے تو ان کا تناسب کسی بھی ترقی یافتہ ملک جیسے برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، اور یہاں پر گنز رکھنے والوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے. آج کے شو میں ہم جائزہ لیں گے کہ امریکہ میں ان واقعات کے جو اب تک ہم نے اس پورے سلسلے میں دیکھے ہیں محرکات کیا ہیں اور حکومتیں کیوں اسلحے پر کنٹرول کے لیے قانون سازی میں ناکام رہتی ہیں. سال 2023 کے صرف پہلے 6 ماہ میں اب تک امریکہ بھر میں فائرنگ کے مختلف نوعیت کے واقعات 22,000 سے زیادہ افراد کی جان لے چکے. ان میں آتشی اسلحے سے انفرادی قتل، ماس شوٹنگز یعنی آتشی اسلحے سے بڑے پیمانے پر افراد کو نشانہ بنانے والی شوٹنگز اور خودکشی کے واقعات بھی شامل ہیں. لیکن ان میں سے جو واقعات اکثر میڈیا میں شہ سرخیاں بناتے ہیں وہ ماس شوٹنگز یا ماس مرڈر کے ہوتے ہیں. ان میں کسی ایک شخص کو نشانہ بنانے کی بجائے بڑی تعداد میں لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر ماس مرڈر یعنی ایسے واقعات کی بات کریں جن میں کم از کم 4 افراد مارے گئے تو اس سال اب تک ایسے 27 واقعات ہو چکے جن میں 130 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے. اور اگر ماس شوٹنگز یعنی ایسے واقعات کی بات کریں جن میں کم از کم 4 افراد گولی لگنے سے ہلاک یا زخمی ہوئے ہوں تو اس سال اب تک ایسے کم از کم 360 واقعات ہو چکے ہیں. آتشی اسلحہ امریکہ میں بچوں کی اموات کا بھی سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اس سال اب تک 11 سال تک کی عمر کے 143 بچے فائرنگ کے واقعات میں مارے جا چکے جبکہ 12 سے 17 سال کی عمر کے 780 بچے گنز سے ہلاک ہوئے ہیں. ان واقعات پر حکام اور ماہرین کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں.
At some point, as victims were being shot.
اس دوران جب متاثرین گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے ایک اور شخص نے کہیں سے گن لی، ہمیں نہیں پتا کیسے لیکن اس نے گن لی اور حملہ آور کی جانب جوابی فائرنگ کر دی، لہٰذا ہم نے 3 گنز قبضے میں لی ہیں اور اس وقت 2 لوگ ہماری تحویل میں ہیں.
This country needs to اس ملک کو اپنے ضمیر پر از سر نو نظر ڈالنے اور یہ پتہ چلانے کی ضرورت ہے کہ خطرناک لوگوں کے ہاتھوں سے بندوقیں کیسے لی جائیں.
I wasn't surprised.
مجھے حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں پچھلے 10 سالوں کے دوران 4 جولائی کو ہونے والے ماس شوٹنگز کا ڈیٹا دیکھتا رہا ہوں اور 4 جولائی کو اوسطاً 5 ماس شوٹنگز ہوتی آئی ہیں.
سوئٹزرلینڈ میں قائم اسمال آرمز سروے نامی ریسرچ پروجیکٹ کے مطابق سن 2018 میں امریکہ بھر میں لوگوں کے پاس 39 کروڑ گنز تھیں. اس حساب سے 100 امریکی شہریوں کے پاس بندوقوں کی شرح 120 سے زیادہ بنتی ہے. امریکہ کے بعد جن ممالک میں سب سے زیادہ گنز عوام کے پاس ہیں ان میں یمن، سربیا، مونٹینیگرو، یوروگوئے اور کینیڈا شامل ہیں. امریکی دارالحکومت سمیت امریکہ میں 1 درجن ایسی ریاستیں ہیں جہاں گنز رکھنے یا خریدنے سے متعلق کسی نہ کسی طرح کی پابندیاں موجود ہیں. ان میں ریاست ورجینیا، میریلینڈ اور نیویارک بھی شامل ہیں. امریکہ میں قدامت پسند جماعت ریپبلکن پارٹی عموماً گنز خریدنے اور رکھنے کے حق کی حمایت کرتی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی آتشی اسلحے کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کی حامی رہی ہے لیکن سیاسی لحاظ سے یہ معاملہ اتنا متنازع بن چکا ہے کہ اس پر کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آتی. کچھ امریکی قانون ساز گنز رکھنے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہی جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے.
میں اس خیال کو مسترد کرتی ہوں کہ ابھی عمل کرنا بہت جلد ہے، اگر ابھی نہیں تو کب؟ ہمیں حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور نیم خودکار بندوقوں پر پابندی لگانی چاہیے. جو لوگ ایمانداری سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تب تک انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ ہم انتظار کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں اور ہم اس برائی کو بار بار سر اٹھاتے دیکھتے ہیں اور ہمیں پھر انتظار کرنے کو کہا جاتا ہے. آج ہمارے پاس اتنی کافی معلومات ہے کہ کانگریس اپنا کام کرے اور ہمارے حلقے کے لوگوں کو بندوق کے تشدد سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے.
From gun violence.
What could we do consistent with the Constitution and laws?
ہم ایسا کیا کریں جو امریکہ کے آئین اور قوانین کے مطابق ہو؟ ہم اس طرح کے کسی رد عمل کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کاش میں پر امید ہوتا کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو جسے ہم لہرا سکیں اور ہم اس طرح کے المناک واقعات کو روک سکیں، لیکن ایک آزاد اور کھلے معاشرے میں بدقسمتی سے آپ کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہوتی.
We don't have that magic wand.
Over the last two decades, more school-age children have died from guns.
پچھلی دو دہائیوں کے دوران حاضر سروس فوجیوں کے مقابلے میں سکول جانے کی عمر کے بچوں اور ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران کو ملا کر بندوقوں سے ہونے والے واقعات میں مارے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے. ذرا سوچئے اس بارے میں.
For God's sake, how much more carnage are we willing to accept?
آتشی اسلحے سے ہونے والی فائرنگ سے جڑا ایک اور سنجیدہ ایشو سکولز میں ہونے والی شوٹنگز کا ہے. امریکہ میں سکولوں میں فائرنگ کے واقعات کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھا کرنے والی تنظیم K-12 سکول شوٹنگ ڈیٹا بیس کے مطابق اس سال امریکہ میں سکول شوٹنگ کے واقعات میں سے 13 ریاست نیو یارک کے سکولوں میں ہوئے، جن میں طلبہ سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے. پورے ملک کے سکولوں میں ان واقعات میں 31 افراد ہلاک اور 104 زخمی ہوئے. ایسے واقعات اور ان کی ہلاکتوں کی روک تھام کے لیے نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے دو اراکین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقامی پولیس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تعاون سے تمام سکولوں میں سیکیورٹی کا ایسا نظام متعارف کروایا جائے جس سے طلباء اور اساتذہ دونوں محفوظ رہیں. ان میں سے اسمبلی کے ایک رکن نادر سائگ نے وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے کو اس بل کے ذریعے سیکیورٹی کے لیے مجوزہ اقدامات کے بارے میں بتایا.
ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اسکول آفیشلز اور لوکل پولیس کے درمیان ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بزر سے ہو یا کسی کیمرے کے ذریعے، جو مجھے پسند ہے، اور یہ ہر اسکول میں ہونی چاہیے. اس سے خدا نخواستہ اگر صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے تو پولیس فوراً جوابی کاروائی کر پائے گی. دوسرا یہ کہ سال کے شروع میں ہی بچوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ خطرے کی صورت میں وارننگ کی نشانیاں کیا ہوں گی، جس سے انہیں پتہ چلے کہ بلڈنگ میں کوئی گھس آیا ہے اور خطرہ ہے، جس کے بعد وہ فوراً سکول کے باہر جا سکیں یا کسی چھپنے کی محفوظ جگہ پر جا کر رکیں. دوسرا ایک مسئلہ جس پر بحث جاری ہے وہ یہ کہ کیا سکول کے سٹاف یا سیکیورٹی گارڈ کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. اس بارے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی، ماہرین تعلیم اور مقامی پولیس نے مل کر فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ سب سیفٹی اور سیکیورٹی کا حصہ ہے. اور ایک سخت قدم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا اور جس کی شاید مستقبل میں بھی ضرورت پڑے، وہ یہ طے کرنا کہ کیا سکولوں کے باہر میٹل ڈیٹیکٹرز
is whether to install metal detectors.
میڈیا میں شائع ہونے والے تازہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2019 اور اپریل 2021 کے درمیان 70.5 لاکھ بالغ شہری اس فہرست میں شامل ہوئے جن کے پاس آتشی اسلحہ ہے. ان میں ایک بڑی تعداد اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے امریکی شہریوں کی بھی ہے. تاریخی اور روایتی طور پر سفید فام مردوں میں گنز رکھنے کا رجحان زیادہ تھا، لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور اب غیر سفید فام شہری جو ہیں وہ بھی یہ اسلحہ خرید رہے ہیں. اس رجحان کی وجوہات جاننے کی کوشش کی انشمن آپٹے نے.
نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ کے مینیولا سبب میں واقع جیمیز سپورٹ شاپ میں الگ الگ قسم کے پسٹول اور ریوالورز کے ساتھ ساتھ AK-47، AR-15 اور دوسرے سیمی آٹومیٹک رائفلز بھی خریدے جا سکتے ہیں. یہ اس علاقے کا ایسا پہلا گن سٹور ہے جس کے مالک ایک ایشیائی امریکی ہیں.
Before we open the store,
ہمارے سٹور کھلنے سے پہلے یہاں کے ایشیائی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آتشی ہتھیار کیسے خریدتے ہیں یا وہ خرید بھی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ سٹور کھلنے کے بعد کیونکہ ہم بھی ایشیائی ہیں بہت سارے لوگ اسلحہ خریدنے لگے ہیں.
جے کہتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایشیائی یعنی چینی، کوریائی یا ویتنامی نژاد امریکیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہیٹ کرائمز کمیونٹی کو حفاظت کے نئے راستے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہے ہیں. یہی رجحان دوسری اقلیتوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. 2022 میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پروفیسر ولیم انگلش کی جانب سے پبلش کیے گئے نیشنل فائر آرم سروے کے مطابق 34.3% سفید فام امریکیوں کے پاس گنز ہیں، جبکہ سیاہ فام امریکیوں میں گن اونرز کی تعداد 25.4% ہو گئی ہے. 28.3% ہسپانوی اور 19.4% ایشیائی امریکی بھی اپنے پاس بندوقیں رکھتے ہیں. نیوبرگ شہر کے ڈیمن فنچ پیشے سے سیکیورٹی ٹرینر ہیں. انہوں نے اپنے ٹرینیز میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھا ہے.
پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کا واقعہ ہو یا بلیک لائفز میٹر مومنٹ یا کووڈ کی وبا، ان سب سے لوگ خود کو کسی حد تک غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جن کے پاس گنز تھیں، تو وہ بھی اب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم جنس اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے گن اونرز کے گروپ پنک پسٹلز کی رکنیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کوئر کمیونٹی کے خلاف بڑے جرائم کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو کچھ موجودہ عالمی حالات اور کچھ علاقوں میں بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں اپنی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی۔
لیکن یہ بات امریکی سیاسی اور سماجی سرگرم کارکنوں میں گرما گرم بحث کا موضوع رہی ہے کہ آیا گنز جان بچانے کا طریقہ ہے یا لینے کا۔ امریکی گن کلچر کے ریسرچر ڈیوڈ یما نے کہتے ہیں کہ معاشرے کو ماس شوٹنگ سے بھی زیادہ خطرہ نئے گن اونرز کی لاپرواہی سے ہو سکتا ہے۔
اگر نئے گن اونرز اسلحے کو استعمال کرنے اور ان کے خیال کے صحیح طریقوں کو نہیں اپناتے تو لاپرواہی سے گولی چلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
امریکہ میں گن اونرشپ کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ قانونی طریقے سے گنز خریدنے اور رکھنے کا حق امریکی کانسٹیٹیوشن ہر امریکی کو دیتا ہے، اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ گنز خرید رہے ہیں وہ بھی اسی حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ انشمان آپ کے وائس آف امریکہ نیو یارک۔
اور گنز کے اسی طرح کے استعمال سے پولیس والے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ نیو یارک پولیس کے ایک پاکستانی نژاد افسر عدید فیاض اس سال فروری میں ایک ایسے شخص کی گولی کا نشانہ بنے جو انٹرنیٹ کے ذریعے گاڑیاں بیچنے کی آڑ میں لوگوں کو لوٹتا تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کا خاندان کے سال میں ہے، جانتے ہیں عائشہ عرفان سے۔
میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میرے پاس دنیا رکھ دیتی نا کہ دنیا لے لے تو دید ایک طرف تو میں اپنے بیٹے کو لیتا۔ ادھر جا پہ مجھے کال گئی کہ عدید کو کسی نے شوٹ کیا ہے،
تو ڈاکٹر نے آ کے جب بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کہ ڈاکٹر ایسا کیوں بول رہے ہیں۔
بچے اس کے تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، جب میں رات کو ان کو اپنے پاس لے کے سوتی ہوں تو پہلے چھوٹا مجھ سے کہتا ہے کہ میرے پاپا کب آئیں گے، دوسرا کہتا ہے ہمارے پاپا کو جب چھٹی ہوگی تب آئیں گے۔ میرے لیے وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے ان کا یہ سوال مجھ سے پوچھ لو۔
لائف میں تو صرف اپنے بچوں کے لیے اب جی رہی ہوں۔ دین نے جو اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھے تھے میں اس مقام تک انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ NYPD نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، ہماری پاکستانی کمیونٹی نے، عدید کے انکلس وغیرہ نے، سب نے بہت ساتھ دیا ہے، بہت اب تک بہت کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ ان سب چیزوں کے باوجود عدید کے بچوں کو وہ پیار کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے جو باپ پیار دے سکتا ہے۔
ادھر تو امریکہ میں ہر کسی کے پاس گن ہے اور آسانی سے وہ لوگ خرید دیتے ہیں، وہ لوگ دے بھی دیتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں کہ تم لوگ یہ گن کیوں لے آ رہے ہیں، کہ نہیں دینی چاہیے نا۔
لوگ گنس تو رکھتے ہیں لیکن انہیں شاید یہ نہیں پتا ہوتا کہ جسے وہ مارتے ہیں اس کے پیچھے فیملی کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بچے جیسے ایک یتیم بچے سہن سے جاتے ہیں،
ہمارا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا، لیکن ہماری بات کرنے سے کسی کی اگر زندگی بچ جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ بات نہ ہو۔
بہت سے امریکی گنز رکھنے اور انہیں جمع کرنے کو امریکی کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اجمل خٹک سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے اپنے فارم پہ ایک شوٹنگ رینج بنا رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکیوں اور پٹھانوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں اسلحہ رکھنے کے شوقین ہیں۔ پاکستانی نژاد اجمل خٹک سے ملاقات کروا رہی ہیں عائشہ عرفان۔
امریکہ کے ہر شہر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شوٹنگ رینج ضرور مل جائے گی جہاں پر مقامی لوگ اپنا نشانہ بازی کا شوق پورا کرنے جاتے ہیں. میں بھی آج ایک ایسی جگہ پہ جا رہی ہوں. میں اس وقت ورجینیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں موجود ہوں جہاں ایک پاکستانی نے اپنے فارم پر ایک گن شوٹنگ رینج بنا رکھی ہے.
امریکن جو ہے وہ بہت زیادہ اسلحہ رکھتے ہیں, لیگل بھی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ آپ کا ریکارڈ دیکھ کے, کہ آپ کا ریکارڈ صاف ہو, آپ نے کوئی کرائم نہ کیا ہو, آپ نے کوئی چھوٹی ڈکیتی نہ کی, جیل میں نہ گئے ہوں, تو پھر آپ کو اسلحہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور جتنا چاہو مل جاتا ہے.
امریکیوں میں گنز کا یہ شوق ایک نئی سرکاری رپورٹ کے اعداد و شمار میں بھی صاف نظر آتا ہے. بیورو آف الکوہل, ٹوبیکو, فائر آرمز اینڈ ایکسپلوسیوز کی اس رپورٹ کے مطابق پچھلے دو عشروں میں امریکہ میں گنز کی پروڈکشن میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. 2020 میں مقامی لائسنس یافتہ فیکٹریوں میں 1,30,00,000 گنز بنائی گئیں. یہ تعداد سن 2000 میں بنائی جانے والی 39,00,000 گنز سے 187% زیادہ ہے. امریکہ میں گوشت گنز یا گھریلو ساختہ گنز جن کا کوئی سیریل نمبر نہیں ہوتا, ان کی تعداد میں 2016 کے بعد سے 10 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے. مختلف رپورٹس کے مطابق پچھلے 3 سال میں گنز کے استعمال سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور انہی 3 سالوں میں امریکیوں نے ریکارڈ تعداد میں گنز خریدی. لیکن گنز رکھنا اور جمع کرنا ہمیشہ سے امریکی کلچر کا حصہ رہا ہے.
لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. میں خود بھی اس اسپورٹس میں, مطلب کہ ہم پٹھان بچپن سے ہی ہم شکار شروع کرتے, وہ سلنگ سے, غلیل سے, اور اس کے بعد ایئر گن اور اوپر, تو ہمارے یہ خون میں شکار کرنا. یہ لوگ بھی شکار بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی شوق ہے. میرے نیبر جو ہے سب کے پاس اسلحہ ہے, لیڈیز کے پاس بھی ہے, لیڈیز بھی یہاں پہ آتی ہے, وہاں پہ شوٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ایز اے فن یوز کرتے ہیں. گن خراب چیز نہیں ہے اگر انسان ٹھیک ہو. یہ لوڈ ہو گیا, یہ ریڈی ہے, ابھی سیدھے نہیں کھڑے ہوں گے, پکڑ کے نا تو تھوڑا سا اس کے اوپر آ جاتے ہیں.
امریکی اور گنز کا رشتہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. جہاں ایک طرف گنز کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ 30 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 40 کروڑ گنز ہیں, وہیں 48% امریکی گن وائلنس کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیتے ہیں, اور ان میں سے کئی اس کی خرید و فروخت اور استعمال کے قوانین میں سختی کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں ایک بحث ہے کہ آیا امریکی آئین کی دوسری ترمیم جو شہریوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کا حق دیتی ہے, گن کنٹرول یا آتشی اسلحے کو محدود کرنے کی تجاویز اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. گن کنٹرول کے مخالفین بشمول کانگریس کے زیادہ تر ریپبلکن اراکین یہ دلیل دیتے ہیں کہ آتشی اسلحے کو رسائی محدود کرنا اس اسلحے تک جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے. اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ آئین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہیں. اس ایشو پر بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس سے ڈاکٹر وقار احمد, آج ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر وقار, بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. سیاسی طور پر یہ ایک متنازع معاملہ ہے, کیا کبھی امریکہ گنز سے ہونے والی ہلاکتوں کو ختم کر سکے گا؟
دیکھیے, یہ سیکنڈ امینڈمنٹ میں امریکن کے لیے ایک رائٹ ہے, گن اونرشپ. اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو یہ ایک بہت ریڈیکل چیز ہے سیکنڈ امینڈمنٹ. اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ امریکن کانسٹیٹیوشن بہت ریڈیکل ہے, اور اسے ایک حد تک اپریشیٹ بھی کرنا ہوگا. کیوں اپریشیٹ کرنا ہوگا, یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یوزلی اسٹیٹ کے ہاتھ میں بہت پاور ہوتا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں بہت پاور ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کو, کمزور کو ٹیررائز کر سکے. ایک اسٹیٹ کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پھانسی پہ پہنچا سکے, یا فائرنگ رینج میں لے جا کے پہلے شوٹ کر سکے, جیل میں ڈال سکے, تکلیف دے سکے. تو یہ امریکن کانسٹیٹیوشن نے لوگوں کو رائٹ دیا ہے کہ وہ اسٹیٹ سے بھی لڑ سکے, ایک ملیشیا فارم کر سکے اور گن اون کر سکے, اور ضرورت پڑنے پہ اسٹیٹ سے لڑ سکے. یہ دنیا میں اور کسی کنٹری میں کسی کمزور طبقے کو یہ رائٹ نہیں ہے. آپ پورے دنیا میں دیکھ لیجئے, چاہے وہ افریقن کنٹری ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, جو مائنورٹی ہے, جو کمزور ہے, جو دبا جا رہا ہے, وہ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتا. ہاں, یہ امریکہ میں ہے یہ رائٹ. تو تھیوریٹیکل کانسیپٹ آف گن اونرشپ وہ ہے, پر تھیوری سے ہم بہت دور جا چکے ہیں. آج جو ہے گن کوئی بھی یوز کر رہا ہے, بچوں کو جا کر مار دے رہا ہے, کسی کی دماغی حالت خراب ہے وہ گن اٹھا لے رہا ہے اور جا کے شاپنگ رینج میں کسی کو شوٹ کر دے رہا ہے. تو یہ ایک تھیوری سے ہٹ کر ہم آج ایک بہت پرابلمیٹک پروپورشن میں पहुंच चुके हैं।
तो कभी कभी थ्रेटिकली ये फॉलो हुआ है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कमजोर जो है या जो आवाम है वो अगर रियासत की बात नहीं मानना चाहती और वो समझती है कि अपने एंड पे वो डिसाइड कर सकती है तो वो मलेशिया फॉर्म कर सकती है, वो गन उठा सकती है, ऐसा कभी हुआ हिस्ट्री में थ्रेटिकली इस तरह से फॉलो हुआ अमरीका में कभी?
जब इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्वीन किंग को टैक्स नहीं देंगे तो उससे ये समझिए एक तरह से आता है कॉन्सेप्चुअली, तो उस तरह उससे आता है ना कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो ब्रिटेन से जब ये ब्रेक ऑफ किए तो कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है कि हाँ कभी भी जो है जब जब ब्रिटेन से ब्रेक ऑफ किए तो यहाँ भी जब फेडरल स्ट्रक्चर जब ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर से जब वो हटे और स्टेट के ऊपर पावर रहेगा, स्टेट में पावर रहेगा रादर देन सेंट्रलाइज पावर रहेगा तो उससे वो कॉन्सेप्ट पैदा होता है।
बेसिकली ये उसी कॉन्सेप्ट के तहत ऑनवर्ड चल रहा है। एक चीज़ जो हम देख चुके हैं कि गन्स लॉबी जो है वो अमरीका में हमेशा कहा गया कि बहुत ताकतवर है, ऐसा क्या करने की या जो पॉसिबल ऑप्शन हो सकती हैं कि सियासतदान इस दबाव से निकलें और मेरिट पर फैसला कर सकें, कुछ ऐसा जिससे ये शूटिंग्स कंट्रोल हो सकें?
ये बहुत डिफिकल्ट है। देखिए जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो एक गन कैपिटलिज्म भी यहाँ शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद गन्स जो है यूरोप में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत चीपली अवेलेबल हो जाता है, तो अमेरिकन इंपोर्टर्स जो हैं वो लिटरली $1 to $5 से में पूरे यूरोप से गन यहाँ ले आते हैं और वाइडली अवेलेबल कर देते हैं अमेरिकन्स को। गन्स जो वॉर में अवेलेबल हुए हैं वर्ल्ड वॉर फाइट करने के लिए वो यहाँ पे लोगों को रिक्रिएशन के लिए यहाँ अवेलेबल हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ गन मैन्युफैक्चरिंग और शुरू हो जाता है जो उसके बाद एक्सपोर्ट इजीली वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाता है।
डॉक्टर बकर, एक चीज़ स्कूल शूटिंग्स के वाकयात के हवाले से मैं चाहूँगा, कुछ 3 मिनट हैं एंड वी नीड टू कंक्लूड फ्यू मोर थिंग्स ऑन दिस। स्कूल शूटिंग्स के जो वाकयात हैं, साबिक सदर ओबामा और उसके बाद हम देख चुके हैं कि सदर बाइडन भी गन्स पर कंट्रोल के हवाले से बात करते रहे हैं, लेकिन कोई सॉलिड अगर हम कहें डेवलपमेंट और ये सॉलिड कोई उस हवाले से कोई पेशरफ्त होना तो वो नहीं हुई। अमरीका का सियासी निज़ाम जिस तरह का है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हों तो शायद बेहतरी की कोई तवक्को बन सकती है इस हवाले से?
पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पर ये लॉबिंग जो है और गन कैपिटलिज्म जो है इतने ज़्यादा नेक्सस हैं बिटवीन कॉरपोरेट मनी लॉबिंग के ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब तक ये नेक्सस बिटवीन मनी पैसे और पॉलिटिक्स जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ मामला आगे बढ़ेगा नहीं।
तो गन्स की तादाद तो फिर डॉक्टर बकर कनाडा में भी बहुत ज्यादा है, क्या वहाँ लॉज अलाउ नहीं करते दैट्स सेकंड अमेंडमेंट जो इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करती है, या कुछ और भी है ऐसा? वहाँ ऐसे वाकयात नहीं होते?
वहाँ पे जो है इतना ज्यादा नेक्सस अब तक बढ़ा नहीं है। नेक्सस अमेरिका में जितना ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है ना अमेरिका में कि आप अगर इलेक्शन हारे तो सीधा आप लॉबिंग में चले गए और लॉबिंग जब ख़त्म हो गया तो फिर आप कांग्रेस में आ गए, इतना ज़्यादा रिवॉल्विंग डोर नहीं है दुनिया में और कहीं। तो इतना नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स और लॉबिंग अमेरिका का सबसे बड़ा बेन है। जब तक ये नेक्सस रहेगा तब तक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
लास्ट 30 सेकंड्स डॉक्टर बकार, इससे अमेरिका की साख पे क्या फर्क पड़ता है आलमी सतह पे, जिस तरह के वाकयात हम हर साल इतने ज्यादा देखते हैं यहाँ पे? तो
एक टेरर एक फियर सब जगह है। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ और मैं टेक्सस में हूँ तो यहाँ तो ओपन कैरी भी अलाउड है। और ये जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, और पॉलिटिकल विल भी कैसे होगा, यहाँ कुछ पब्लिक है जो बहुत बड़े तादाद में पब्लिक हैं जो एक राइट मानते हैं यार, मानते हैं कि ये सही है। लोग बहुत बड़े तादाद में लोग मानते हैं कि हाँ स्कूल टीचर्स के पास गन होना चाहिए और उन्हें ट्रेंड होनी चाहिए।
तो वही सोसाइटल लेवल पे भी इस हवाले से आप समझते हैं काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बकार, आप हमारे साथ थे टेक्सस से। इसी पे नाज़रीन खत्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdubioe.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी facebook.com/bioeurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।